مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په دې خپرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، اوري چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي هڅې روانې دي چې د ترکیې غونډې ته یوه واحده طرحه وړاندې شي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. لهر سمخ کې خبرونه واوري چې اسد الله لودین چمتو کړی دی.
نوړپورو افغان چارواکو له بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ترکیه پر غونډه خبرې کړې دي. په کابل کې سلګونه کسانو د غیر مسؤوله وسلوالو د یو قومندان عبدالغنی علی پور پر ضد مظاهره کړې او د ترکیه حکومت خپل لاس متقاعد سمندري ځواکونه توقيف کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله د امریکا د سفارت له شارج دافیر او سرپرست سره د ترکیې غونډې پر چمتووالي خبرې کړې دي. د دغه شورا په یو خبر پانه کې راغلي چې د راس ویلسن او ښاغلي عبدالله په نننۍ ملاقات کې پر وروستیو بدلونونو او روان سیاسي او امنیتي وضعیت هم بحث شوی دی. ټاکل شوی چې په همدې میلادي میاشت کې د افغانستان په اړه د استانبول غونډه ترسره شي. بلورته د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د ترکیه له سفیر سره په همدې غونډه خبرې کړې دي. د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلی اتمر د ترکیه له سفیر سره په لیدنه کې سولې او ثبات د رسیدو په هدف د ترکیه له خوا د غونډې کوربتوب مهم وباله. په کابل کې سلګونه کسانو د غیر مسؤوله وسلوالو د یو قومندان عبدالغنی علی پور پر ضد مظاهره کړې دي. د افغانستان دولتي تلویزیون او پژواک خبری اژانس د مظاهره کوونکو عکسونه خپاره کړي چې د دې هیواد بیرغونه لیږدوي او په بنرونو یې د علی پور ضد شعارونه لیکلي دي. مظاهره کوونکي غوښتنه لري چې د ملي اردو د یوې هلیکاپټرې د غورځېدو او څو پوځیانو د وژلو په خاطر باید د سیمه ییزو وسلوالو د قومندان ونیول شي او قانوني چلند ورسره وشي. ل دې وړاندې خپل خاغلی علي پور له ازادي رادیو سره خبرو کې منلې و چې د وسلوالو د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د ملي اردو څرخي الوتکه نسکوره کړې ده. دغه څرخي الوتکه نږدې درې اونۍ مخکې وشتل شو چې د دفاع وزارت په خبره څلور عمله او پنځه سرتیري پکې ووژل شول. له پیښې وروسته دولتي ځواکونو بهسود ولسوالۍ کې عملیات پیل کړل او وروسته چارواکو ویل چې علي پور له سیمې وتلی دی. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د هرات یو ځای چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ. د غسرچینی وویل تیر شپه یو بجه لسګونه طالبانو د شینډن ولسوالۍ د ودانۍ په څلور کیلومتري کې د ملي اردو پر پوستې ډلې برید وکړ. د هرات والی عبدالوحید قطالی په شینډن کې شوې دغه جګړه تاییدوي خو د مرګ ژوبل لپاره یې څه نه وایي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د تورخم د کمیساری هغه پولیس نیولې چې لاروی وهلې ډبولې دی. دغه وزارت ویان طارق آریان رسنوی ته ویلي د ذاکر په نوم دغه پولیس د دوی د کورنۍ امنیت څنګ نیولې او ترڅارنې او څېړنې لاندې دی. دا ګامنن سملاسي له هغه وروسته پورته شو چې ټولنیزو رسنوی کې د پیښې یو ویډیو خپره شو. دی ویډیو کې ښکاری چې د پولیسو په یونیفورم کې یو کس تورخم کې د ولاړو مسافرو له ډلې یو کس پر لپسې په ډنډې وهي. تیر اونۍ یو بل پولیس د تل لپاره امنیتي لکو د دې لپاره وایستل شو چې تورخم کې پر یوې ښځې لاس پورته کړی وو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ترکیه حکومت خپل لاس لوړپوړي سمندري پخوانی چارواکي توقيف کړی دی. دغه دولتي رسنیو د غلط ویلي چې د افسران وروسته تر دې ونیول شول چې یو سرخلاصي لیکي د ترکیه د امنیت لپاره د مونټریو معاهده پر اهمیت ټینګار کړی وو. په دې معاهده کې راغلي چې تور سمندرګای باید پوځي نشي. انادولو خبری اژانس ویلي څلور نور مشکوک کسانو ته لارښوونه شوې چې تر درې ورځې پورې د انقره پولیسو ته د خپل فعالیت راپور ورکړي. پر دغه سرخلاص لیک د سمندري ځواکونو یو سل څلور په خوانیو لوړپوړو افسرانو لاسلیکونه کړی دي، خو چارواکو دا لیک غندلې او ویلي دي په مستقیم ډول د ملکی حکومت واکونه ګواخي. د ترکیه د ولسمشری ویان ابراهیم کالین ویلي دغه لیک کې د دسیسې نخې نښانې ښکاري. د اروپا دو هیوادونو جرمنی او فرانسې د کورونا ضد واکسین چارې ګړندۍ کړي دي. په جرمنی کې د واکسین هغه لمړنۍ مرکز څلورویشت ساعتو لپاره فعال شو چې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو لخوا یې چارې سنبالیږي. د جرمنی د دفاع وزیر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په لیبخ ښار کې پراته دغه مرکز کې یو سلو لس سرتیري په دنده ګمارلي چې په دریو شفټونو کې کار کوي. په فرانسه کې بیا یو لوی سټیډیوم په همدې موخه د استریا د عیسویانو د اختر په رخصتوي کې هم پرانیستی و چې شاوخوا 9000 کسان یې واکسین کړل. د راپورونو له مخې زرګونه کسان د دغه سټیډیوم مخې ته په قطارونو کې ولاړ وو چې د کورونا واکسین وکړي. او په هند کې نن د کورونا ویروس ورځنۍ پیښې د دغه وبال پایل راهیسې تر ټولو لوړې ښودل شوې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د هند روغتیا وزارت په حواله ویلي چې تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا 1,305,850 مثبت پیښې ثبت کړي چې تر اوسه به ساري دي. له دې وړاندې 13 سپتمبر میاشت کې په یو ورځ نږدې 98,000 پیښې ثبت شوې وې. اوس په تر ټولو ډیر ځپل شوی ایالت ممبئی کې چارواکي د ویروس د مخنیوي لپاره د سوداګریزو ځایونو او عبادت ځایونو بندول بیا پیلوي. هند تر اوسه د خپل نږدې 1.4 میلیارد وګړو له ډلې سباندې شپږ اویا میلیونه واکسین کړي دي. د ډله کې نږدې 10 میلیونه دوه دوزه او نورو یې یو دوز واکسین لګولی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او خبرونه مهم له ازادۍ راډیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو.
و باورئ چې د ملي مصالحې عالی شورا غوړي د ترکیه ناستې ته یو واحده تر هوړاندې کړی. په لغمان کې د بهرنیو جنگیالیو فعالیتونو خلک اندېښمن کړي.
علي شمولس والی دوله شاولس والی اته پرزغانه پورې او دیگر ولس والی دلته د بهرنی جنگیالي راغلي دي. ونیم سو کورنۍ دلته لري خزي مين جنگ ته.
د افغانستان اقتصادي پرمختګ په تیر 2000 کال کې 2% کمښت کوي. په انډونیزیا او ختیځ تیمور کې سیلابونو له اویا زیات کسان وژلي. د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې د ماشومان ترمنځ پر رخه خبرې کوو.
پر لپسې ماشومان یو څه حسادت کوي ځکه کوچنی ماشوم ډیری وخت نږدې مور او پلار ته.
د سپورت نړۍ اونیز پروګرام هم لرو.
زموږ غاګله ازادۍ راډیو او ری قدرمن اوریدونکو ورزو د خبرونه لومړی راپورته. د ملي مصالحې عالی شورا وایي کڅ هم د ولسمشر په ګډون بیلا بیلو اړخونو د شورا ته د ترکیه د روانې غونډې په اړه خپل طرح سپارلې دي، خو وایي هڅه کیږي چې د ناستې ته د افغانستان له لوري یو واحده طرح وړاندې شي. د دې شورا وایاند ازادۍ راډیو ته وویل چې نن به هم د دوی او نورو چارواکو ترمنځ پر دې خبري وشي چې څنګه کېدای شي له دې طرح څخه د ترکیې د غونډې لپاره یو واحده طرح جوړ شي. ولسمشر اشرف غني په خپل طرح کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د اوربند غوښتنه کړې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
ترکیه ناستې ته چمتووالی او د ملي مصالحې عالي شورا لخوا د یوې واحدې طرحې د جوړولو هڅې. د ملي مصالحې عالي شورا ویاند وایي د ترکیې غونډې لپاره د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسېدلې ده، خو فرایدون فرزون ازادي راډیو ته وویل چې نن به هم د ترکیې غونډې ته د یوې واحدې او هر اړخیزې طرحې پر جوړولو کار وسي. د وویل چې دوی هڅه کوي په کومه ناسته کې چې نن لري او پرون هم وسوه په دغه ناسته کې په همدې موضوعاتو بحث کوي چې څنګه کېدای شي د جمهور رئیس د طرحې په ګډون د حزب اسلامي او نورو مخکښو جهاتونو لوري کومې طرحې چې دوی ته ورغلي هغه واحد کړي. ښاغلي خوځون پرون د بیلابیلو طرحو د توحید لپاره په دې اړه د ۱۳ کسیزې کمیټې د جوړولو ویلي و چې په خبره یې مشري محمد یونس قانوني کوي او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمار، د ملي مصالحې عالي شورا دواړه مرستیالان او د سعودي مرکچی پلاوي رئیس هم غړي دي. د ملي مصالحې عالي شورا کې ځین نو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کمیټه اوس مهال د شاوخوا 150 تنو په څیرلو بوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبری اژانس لیکلی د ترکیه غونډې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوري یو طرح برابره شوی چې نوموړي د دغه طرح موارد د افغانستان د سولې په بهیر کې له ټولو مستن کوونکو هیوادونو سره هم شریک کړي دي. رویټرز د جمهور رئیس غنی د دغه طرح په اړه د یو سند له مخې لیکلي چې دا طرح په دریو پړاوونو کې وړاندې شوی. لومړی د محمد اشرف غنی د واک ختمېدو لپاره اجماع رامنځته کول، سیاسي جوړجاړی او د طالبانو لوري د نړیوالو تر څارنې لاندې اوربان منل، دویم پړاو کې بیا د سولې حکومت رامنځته کول او د نوي سیاسي سیستم جوړول شامل دي. همدارنګه په درېمه مرحله کې بیا د اساسي قانون نوی چوکاټ جوړول او د کډوالو ادغام او بیرته راستنېدل شامل دي. هڅه مو وکړه چې د جمهوري ریاست البته د جمهور رئیس د غتار لپاره چې رویټرز لپاره لیکلي د جمهوریت ریاست نظر هم واخلو، خو موږ پښتنو ته ځواب نه وایل څه. جمهوریت ریاست مصالحه علي شورا ته د جمهور رئیس د تاریخ د لیکلو لپاره هم څه وایي. په واسطه وخت د افغانستان د ملي مصالحه علي شورا رئیس عبدالله نن په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا سفارت له شارج ظفیر سره کتلي او د افغانستان د سولې بهیر د دوه د خبرو او ترکیه ناسي ته په اړه د ترکیه ناسي ته د چمتووالي په اړه خبري کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینی غړي بیا وایي چې افغان حکومت باید د سولې په برخه کې رامنځته شوي فرصتونه له لاسه ورنکړي او په ځمي توګه ورنګاټه واخلي. په دغه جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي ولي نیازي ویلي چې په افغانستان کې نننۍ جګړه د تیرو 30 کلونو په پرتله قوي شدید او خنړی ده. نو د دوی غوښتنه د افغان حکومت نه او همدارنګه د ملي شورا نړیوال ټولنې او افغان سیاستوالو نه دا ده چې په دې برخه کې رامنځته شوي فرصتونو نه د ګټه واخلي چې نور په آینده کې خلک او کورنۍ د خپل اولادونو د غم په تغیر کې نه ني. که څه هم د ترکیه د ناستې د نیټې په اړه تر اوسه رسمي څه نه دی ویل شوی، خو د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو بورد غړي سید ظاهر مطهري ازادي راډیو ته ویلي و چې د استانبول غونډه د روانې اپریل میاشتې په 14مه نیټه کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا ازادي راډیو ته نن وویل چې تر اوسه د ترکیه د جوړېدو د نیټې په اړه توافق نه ده شوی او دوی د محمد اشرف غنی د طرح په اړه هم معلومات نه لري. بلې تکل شي
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په راپور کې مو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د ویان څرګندونه واورېدې چې وایي هڅې روانې دي چې د ترکیه غونډې ته د افغانستان له لوري یو واحده طرحه وړاندې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورې.
د لغمان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې امنیتي ننګونو اندېښمن کړي دي. دوی وایي سلګونه بهرني اتباع د لغمان په لری پروتوسیمو کې ځای پر ځای شوي او د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې جنگيږي چې لدې کبله د سیمې خلک د خپل مينو پر خودو ته اړ شوي دي. د لغمان امنیتي چارواکي د دې ولایت د اوسیدونکو اندېښنې مني، خو وایي چې په دې اړه پر تدابیر بوخت دي. په دې اړه نور جزئیات په دې اړه په یو راپور کې ووري.
د لغمان اوسیدونکو په دغه ولایت کې ورستۍ ناامنۍ اندېښمن کړي دي او افغان حکومت یې پر وړاندې د جدي اقدامات غوښتنه کوي. د لغمان اوسیدونکو جمعه خان همدرد وایي په لغمان کې تر څه مودې نسبی امن او قراری ورسته یو ځل بیا ناامنۍ زیاتې شوې او وسلوال د مرکز مهترلام په 100 کیلومتره کې چک پوینټونه اچوي. جمعه خان د لغمان په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د بهرنۍ وادباو د شتون خبره کوي او زیاتوي چې د غلطه سلګونه بهرنۍ ادبا خپل کورنۍ سره ووسی او دولت ضد فعالیتونه کوي.
د لغمان د لیشنګ ولسوالۍ، دولت شاه ولسوالۍ، اتا پرازغانه پورې او علیګار ولسوالۍ دلته د بهرنۍ جنگیالي راغلي دي او دغه وطن ډیر نام نه کړی دی. دوی تقریبا 900 کورنۍ دلته لري، خځې مین میدان جنگ ته ځي او د دوی نارینه ګانم او پیسې هم ډالرې دي. موږ دغه کوم مسئولونه چارو واکه چې د لغمان کې دی دینه غواړو چې دغه د مرکز سره د خبره شریک کړي چې د لغمان وزیر ډیر خراب کړي اته د لغمان علي خیل خور کې د طالب چکپنا چي خو د امنیتی وزیر د لغمان ډیر اندېخنې ورده او ډیر ملتونم ډیر خپه دي او نسو آرام ګرځیدل شي نسو دیقانی کول شي.
جمعه خان وایي ک د لغمان امنیت ته پاملرنه ونی شي او د حکومت لخوا جدي اقدامات تر سره نشینو ننګونی بزیات او خلک به پر کډوالۍ سربیره لګڼو نور ستونزو سره لاس او گریوان شي. د لغمان اوسیدونکو یو قومي مشران په دې باور دي چې په زلونو زلونو د دا ډول اندېښنو په شریکولو سره بیا هم ځای چارواکي جدي نه دي او په لوی لاس لغمان د نام نه پور کې سوځوي. د لغمان د الینګار ولسوالۍ یو قومي مشر ملک صدیق حقانی وایي د نامنې لامله په دغه ولسوالۍ کې کورنۍ لګڼو مینو وتلي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. د وایي ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په ګډه د الینګار او د لغمان په نورو ولسوالیو کې نظامی عملیات وکړي او لغمان او د دغه ولایت اوسیدونکي له نامنې وژغوري.
دا مخالفین راځي مګر کورو ته ځای په ځای کیږي. اگر کورونه حتی زیات نه کیږي خلک ډېر مشکله سره مخامخ دي. کورو ته مخېږي ډزونه کوي. اگر کورونه بیچاره مجبور دي چې د کډه شوي دي ډالر یې سره نه څه کډه بار کی هلته جنگ سره به شون نشي کېدلی.
د لغمان د نامنې زیاتوالي لامله د خلکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې تیرو شاوخوا وو میاشتو کې د دغه ولایت له والي نیولې تر د ځایي ولایتي شورا پر مشر او د افغان ځواکونو پر پوستو چاودنې او وسلوال بریدونه شوي چې په کې ګڼ شمیر دولتي او ملکي وګړو ته مرکشوب لا وخته ده. د لغمان په یو شمیر ولسوالیو په ځانګړي ډول دولت شاه الینګار او علي شنګ ولسوالیو کې افغان ځواکونه وسلوال طالبان وخت نا وخت د بریدونو او یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو خبرونه ورکوي. د دغه ولسوالی اوسیدونکو وایي د جګړو له کبله ژوند تریخ شوی دی او افغان حکومت غواړي چې د دوی د سر او مال د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. اخوا د لغمان د امنی قمندانی ویان شفیع الله افغانیار ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې د لغمان ځینو ولسوالۍ او د یو شمیر سیمو د نامنې او د غلطه د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د بهرنی وادباو د شتون خبره مني خو وايي تدابیر ورته لري او د سیمو له سم تثبیت وروسته به یې په اړه تصمیم ونیول شي.
بهرنی اتباع شته دي دلته په لغمان کې حتی د مخالفینو کا ترنګونه ور کوي ډېرو لرو پرتو سیمو کې البته ټول وسلوال طالبانو سره اړیکې لري. شته امنیتي تدابیر موږ ورته نیولې دي ګډ امنیتي ځواکونو سره په ښې اندازې په دغه کار کوو سره د اصلي ځایونو تثبیت چې په اړه تصمیم مو شي.
خو وسلوال طالبان بیا د دوی په لیکو کې د بهرنۍ وادباو د شتون خبره یې دا غني او ردوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول دعوی د افغان حکومت منفي تبلیغات او د دوی د بدنامۍ هڅې دي. دا په داسې حال کې د چي له شاوخوا یو کال راهیسي افغان حکومت او وسلوال طالبان د بین الافغاني خبرو میست کېنی او پاتسي چې ورسره د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د جګړې ډګر لا توت شوی دی. د غدواړو لورو تر اوسه د قطر په مرکز دوها او مسکو کې مخامخ ناشتي کړی چې د خلکو په باور څرګند پایلې نه دا ورکړي او تمه ده چې دا ځلې و مخامخ ناشته په ترکیه کې هم تر سره کړي کوم چې پایلې ته د غدواړو لوري خوشبین او د خلکو هیلي ورته ډېرې دي.
د پکتیا اوسیدونکو هم د نامنه یو او پتیره د هدفي وژنو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي په وروستیو دوو اونیو کې د دې ولایت بیلابیلې برخې د هدفي وژنو شاهدې وې چې دولتي کارکوونکي او ځینې نور کسان پکې په نښه شوي دي. د پکتیا امنیتي مسؤلین دا مني چې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او حملې زیاتې شوي خو وایي له دې بریدونو څخه ډېری د شخصي دښمنیو له کبله شوي.
د حواله تودیدو سره هم مهاله د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو پشان پکتیا کې هم هدفي وژنې او د نامنې پیښې ډېرې شوي چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې په تیرو درې اونیو کې په مرکز ګردیز او د دې ولایت په نورو سیمو کې 14 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې د ولایتي شورا یو غړی سردار خان ملنګزوی او ځینې نور حکومتي کسان شامل دي. د پکتیا اوسیدونکو فضل رحمان آزادۍ راډیو ته وویل
والله امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی دی. اوس مهال دا مثلا د خوست پلان کې څوک ما غوښتنه د توازنه هغه ځخپل موجود و چې بازار نه وځي دومره لا خراب دي چې بیرته بازار درځي حتی نیم کې د وزن هم کم حکم وو چې ډیر خراب شوی دی پکتیا وزن ډیر خراب شوی دی ډیر زیات خراب شوی دی
یو بل ځای اوسیدون کې امیدین حمول په دې ولایت کې هدف وژنې او امنیتی پیخې ډیر شوی او د امنیتی ادارو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي تر څو خلک په آرام ژوند وکړي
د امنیت په باره کې ترور او دا شان ډیر زیات شوی دی پکتیا کې موږ د امنیتی مسولین نه دا غواړو چې جدن د مخنیوي وکړي یو څه اقدام وکړي تر څو پر دا حالات موږ د تاسو د وطن نه ختم شي او د بدبختوي نه خالو نه نور خلاص شي
د محمد شاکر په نوم یو دکاندار وایي دوی د امنیتی ګواښونو له کبله د مازدیګر لمونځونو وروسته خپلو کورونو ته ځانونه رسوي
اوس چې څنګه چې لمر ولویږي موږ دکانداران هر سای ځان باسو یعنی تقریبا مازدیګر جمعې نه وروسته موږ دکان بندو هر سای ځان کور ته رسوو دومره حده پورې مشکل دی ځکه نه وخته کوونو که نه وخته سنو او بېچامې تبار نه پاتې
په پکتیا کې هدفي وژنو او امنیتی پیښو د موټرو او ټکسیو په چلوونکو هم ډیر اغیز کړی او وایي که موټر نه چلوي نو کورنۍ وږې پاتې کیږي او که چلوي یې ګټه یې د ژوند په بیه ورته تمامیږي ټکسي چلوونکی محمد طاهر
جنګونه هم زیات دي ویشتل هم زیات دي او موږ خپله زه خپله ټکسي وان یم ډیر په خطر کې یو چې بازار نه وځو بس په خطر کې یو سړی راسره وخیږي ورور غواړي چې بازار نه ملک چاپ کی بس یات پنچار اپسیو بس یا چاکوگان بس سړای وخه زو زړه غړبی کی ورور غول بنګار نه کوسی سړای
بلوري ته د پکتیا امنیه قماندان ملپاسوال نجیب الله سرتیر منی چې ورسته ورځو کې د مرکز ګردیز په ګډون زینوسیمو کې د وسلوالو بریدونه ډیر شوی خو وای پتی رودری ونه کې ډیرای هدف وژنې د شخصي دښمنو لقبل شوی دی امنیه قماندان ول د هدف وژنو او بریدونو د مخنیوي لپاره جدي هڅې کوي
بله او بعضی وژنې سوی دي خو اکثره د شخصي دښمنۍ او بعضی نور مشکلاتونه چې دوی درلودل د هغو د وجې سوی دي هدف یې وژنې به هم سوی خو موږ خپل پلانونه لرو خپل چمتووالی لرو ښار کې مو ګزمې او پیرې او امنیتي پرسونل ډېر کړي دي انشاءالله دا ستونزونه به موږ جلوګیری وکړو انشاءالله
د پکتیا له مرکز ګردیز څخه ولسوالۍ ته په غزیدلو لارو کې هم د امنیتي اندېښنو له کبله دولتي کسان ډاډمن تګ راتګ نشي کولی د معلوماتو له مخې په تېره یوه اونۍ کې د ګردیز پټان پر لویه لاره لس کسان د نامعلومو وسوالو له لورې برمته شوي او تر اوسه هم نه دي راخوشي شوي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره
نن د اپریل 15 د وجدان نړیوال ورځ ده د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټولو وګړو چاري او کړنې د عدالت او بشري حقوقو د ارزښتونو پرانا کې تر سره شي نو فردي او جمعي وجدانونه به په خپل سول غوړه کړي د دې کمیسیون چارواکي هم درازوي رښتینی او دایمي سول ته رسیدو لپاره د یو بل منل حتمی دي په دې اړه نور حل لکابله په دې راپور کې
د اپریل 15 د وجدان نړیوال ورس په داسې حال کې را رسی کی چې لا هم افغانستان له بیلابیلو بی عدالتۍ او ناامنۍ او مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره مخامخ دی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وی د سولې د ټینګښت او د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره د فردي او ټولیزو وجدانونو راوخیدل او سملوري ته سمول مهم دی د دغه کمیسون مرستیال نعیم نظری وای د ټولو وګړو چارچلان به د دیموکراسي عدالت او د یو بل منلو او د مقابل درناوي پر بنسټ وي چې همدا اصل به کولی شي افغانان رښتینی سولې ته ورسوي
روی کارت ها منش ها دیدگاه ها
اندون او کړنې باید د عدالت د دیموکراتیکو بشري ارزښتونو پرانا کیوي تر څو فردي او ټولیز وجدانونه د سولې په برخه کې ټکان وخړي او یوې تلپاتې سولې ته مو ورسوي
په طرف تضمین اصول عدالتونه او پایدار
خغلی نظری وی اصول په اصل کې د مینې د وښ وجدان او د ټولنو د وګړو ترمنځ یو بل ته د متقابل درناوي یو بل نوم دی چې باید دغه فکر د ترویج په برخه کې اساسي ګامونه پورته شي په ورته وخت کې مدني فعال مونسه مبارز وی پیوړی هیوادونو او سازمانونو په ځانګړي توګه ملګری ملتونه دي په هغه هیوادونو کې چې جګړې ځپلې د جګړې د پاترسیدو او د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي
در جامعه انسان ها بحث وجدان یک بحث
په انساني ټولنه کې د وجدان بحث ډیر مهم دی. که هر ځای آباد او ودان می پرتل شک چې هلته د حاکم او رهبرانو وجدانونو د خپل ټولنې لپاره هڅې کړې وي، نو له بده مرغه په جګړې ځایونو کې هغه وجدانونه حاکم دي چې کمزوري عمل کوي.
حاکمیت میکنن
اغلی مبارز په ټینګار سره وی په هغه هیوادونو کې چې پرمختګ شوی د پاک او رښتینی وجدان د رهبری سماره ده. د اپریل 15 چې د وجدان له نړیوال ورځ سره برابر ده، د نړۍ په اکثره هیوادونو کې د وګړو چار چلن، ټولنیز ګډون، د بیان او ازادي اصل، ټولنیز عدالت او په ټوله کې د دیموکراسي اساساتو ته په پام نمانځل کیږي.
پاکستانی چارواکي وایي چې په سواد دره کې د تروریزم زد یو قاضی او د هغه د کورنۍ درې غړي په دازو وژل شوې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د دې پیښې عملان به ونیول شي او سخت چلند به ورسره وشي. په دې اړه صفی الله ستانکزی د راپور برابر کړی.
پولیس وای قاضی آفتاب افریدی د یک شنبې په ماښام لخپلې میرمنې انګور او لمسی سره له پیښور سوات ته روانو چې د سوابې په لار کې ور باندې وسلوالو کسانو ډزې کړي. په برید کې قاضی افریدی او دغه د کورنۍ درې غړي وژل شوي. د موټر چلوونکي او یو ساتونکي ټپیان دي چې د درملنې لپاره د پیښور لیډی ریډینګ روغتون ته وړل شوي. د سوابې پولیسو مشر محمد شعیب خان نن دوشنبه د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل
هغه کسانو کې پنځه نیول شوي دي، پنځو کې څلور نه معلومه دي، شکمن دي او شکایت کوونکی یا د جج صاحب د کورنۍ غړي به د شناخت پرېډ ورسو د دوی په جنګلو کوي چې آیا دوی کې سوکشته او کنا. د درنمزد ملزمانو د کور نمونې ولې دي او خپلوان یې دي.
د وژل شوي قاضي آفتاب افریدی زوی عبدالماجد افریدی بیا د پاکستان د وکیلانو د ټولنې د مشر لطیف افریدی په شمول په شپږو نورو کسانو تور پورې کړی چې په دې وژنو کې ښکیل دي. ماجد ویلي د کسانو د زړې دښمنۍ په خاطر په دوی باندې برید کړی دی. د سترې محکمې اړوند د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر لطیف افریدی بیا په ځان د لګیدلو تورونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان د مدافع وکیلانو ډلو د پیښې غندنه کړې او د ویر اعلان یې کړی دی. د سوات وکیلانو ټولنې سکرتر جنرال عنایت الله خان نن د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې حکومت باید د قاضیانو امنیت ته جدي پام وکړي. د قاضی آفتاب افریدی او د هغه د کورنۍ د دریو غړو په وژنې د پاکستان صدر اعظم عمران خان توند خبرګون خودله. عمران خان په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي د قاضی افریدی د هغه د میرمنې او دوو بچانو وژنه په کلکه غندي. خان زیاته کړې د خبره د دې ناوړه عمل تر شا ښکېل کسان به ونیول شي او تر ټولو سخت قانوني چلند به ورسره وشي. آفتاب افریدی چې پیژندل شوی قاضي او د بشري حقوقو فعال ګڼل کېده، دوه میاشتې د مخه په سوات کې د ترهګرۍ ضد د ځانګړې محکمې د قاضي په توګه وټاکل شو. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد محکمې د ترهګرو د مالی تمویل د قضیو او هم د وسلوالو بریدونو د عاملینو د محاکمې لپاره تاسیس شوي. د پاکستان د حکومت سیاسي مخالفان بیا وایي د پاکستان د ترهګرۍ ضد پراخ بنسټه قوانین د دغه هیواد د ځواکمن پوځ د منتقدینو د خاموشه ساتلو لپاره هم کارول شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. یو ځل بیا ورزو کورنیو مسایلو ته. نړیوال بانک وایي په 2000 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي پرمختګ 2% کمښت ښیي. د بانک په یو راپور کې چې نن خپور شوې لې چې قرنټین د پنګونو کموالی او په سوداګریزو معاملو کې ځنډ خلکو ته د خدماتو او د صنایعو برخه سخت زیانمن کړی دي او بیکاری هم زیاته کړې ده. لکابله په دې اړه نور جزئیات.
نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ د کمیدو خبره کړې ده. دغه بانک په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خپور شوی دی، په کې ویلي دي چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ 2% کم شوی. په راپور کې ویل شوي که څه هم د افغانستان د کرنې برخې قوي پرمختګ کړی وو، هغه پرې دا موضوع کنټرول کړی ده، خو بیا هم اقتصادي پرمختګ پکې کم و. په راپور کې د دغه اقتصادي پرمختګ د کمیدو لاملونه د کورونا وایروس له امله قرنټین، د پانګونې کمیدنه او په سوداګریزو چارو کې ځنډ ښودل شوی دی. خو نړیوال بانک ویلي دي چې په 2021 میلادي کال کې به اقتصادي پرمختګ یو سلنه پرمختګ زیات وي، او په دغه شان په 2022 کې بیا که کورونا وایروس کنټرول شوی وي، دا اقتصادي پرمختګ به 3% وي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي، دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې د افغانستان اقتصاد وزارت بیا ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې عواید زیات شي. بلې تکل صاحب
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د روانې خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په اندونیزیا او ختیځ تیمور کې له اویا زیات کسان د سیلابونو د راوتلو او د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې مړه شوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د خبرونه په دوه منی مای کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه هم لرو. او ردو تیر سره اوسې خداشه به 4 بجې او 13 دقیقې د اسد الله لودین د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله د امریکا د سفارت له شارج د فر او سرپرست راس ویلسن سره نن د ترکی غونډې پر چمتووالي خبرې کړې دي. په کابل کې سلګونه کسانو د غیر مسوله وسلوالو د یو قمندان عبدالغنی علي پور پر ضد مظاهره کړې ده. د افغانستان دولتي ټلویزیون او پژواک خبري اژانس د مظاهره کوونکو انځورونه او ویډیوګان خپرې کړې دي چې د هیواد بیرغونه لیکدوي او په بنرونو یې د علي پور ضد شعارونه لیکلي دي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د کورنۍ چار وزارت وایي د تورخم د کمیسارۍ هغه پولیس نیولې چې یو لاروی وهي او ډبوي. د دغه وزارت ویان طارق قاریان رسنیو ته ویلي د ذاکر په نوم دغه پولیس د دوی د کورنۍ امنیت څنګه نیولې او تر څارنې او څړنې لاندې دی. د ترکیه حکومت خپل لاس لوړپوړي متقاعد سمندري افسران توقيف کړی دي. دولتي رسنیو نن ویل د افسران روسه تر دیونی ول شول چې وسر خلاص لیکي د ترکیه د امنیت لپاره د مونټریو معاهده پر اهمیت ټینګار کړی. د اروپا د هیوادونو جرمنی او فرانسې د کورونا ضد واکسین چاره ګرندې کړې دي. په جرمنی کې د واکسین هغه لمړنۍ مرکز څلور وشتا ته فعالیتونه پیل کړل چې دغه هیواد وسلوالو ځواکونو له خوا یې چاره سمبالېږي. او په هند کې نن د کورونا وایروس ورځنۍ پیښې دغه وبال پیل راهیسه تر ټولو لوړې خودل شوې دي. اسوسییټډ پریس د روغتیا د وزارت په حواله ویلي چې تیر څلور وشتا ساعتونو کې د کورونا 1,305,055 مثبت پیښې ثبت کړې دي.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. په اندونیزیا او ختیځ تیمور کې له اویا زیات کسان د سیلابونو دراوتلو او د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې مړه شوي دي. چارواکي وایي خطر لا هم له منځه تللی نه دی او ژغورندوی ډلې په لسګونه نورو ورکو کسانو پسې ګرځي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو له خلکو غوښتي دي چې د ژغورونکو ټیمونو لارښوونې جدي تعقیب کړي. صفي الله سانکزای د موضوع نور تفصیل اوروي.
لټا پوګانو جوړ اندونیزیا سخت ورختونو او زمکه خویدنې د څو ورسته ورځې لسترو زانیو مالی زیانونو سره مخ کړی دی. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې چارواکو ویلي دغه هیواد په څو برخو کې پر لپسې ورختونه د سیلابونو دراوتلو لامل شوي او یو ځای زمکه خویولې ده. ورسته له هغې چې د اندونیزیا د ادونارا ټاپو په لامنې لیکلي کې پر کورونو له یوې غونډۍ خټې وښویدې، ژغورندوی ډلې وتوانېدې 8 مړي راوباسي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې محلي چارواکو ویلي لږ تر لږه 15 کسان ټپیان شوي هم دي. بلخوا په اندونیزیا کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي دغه هیواد په نورو برخو کې هم سختو سیلابونو لږ تر لږه 10 کسان مړه کړي او لږ تر لږه 240 کسان لا درک دي. د دغه ادارې په وینا د 1550 کسانو مړینه لوړ شمیر دی او ښایي دا شمیر بدل شي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو په یو ټلویزیونی وینا کې نن له خلکو غوښتي چې د ژغورندویو ډلو لارښوونې تعقیب کړي.
پرتامه
د ځان او اندونیزیا د خلکو په استازیتوب
د دغه پیښې د قربانیانو سره خپل ژوره خواخوږي څرګندوم. د هغو کسانو په غم او دردم پوهیږم چې په دې پیښه کې اغیزمن شوي دي. له ټولو خلکو غواړم په سیمه کې د افسرانو لارښوونې تعقیب کړي، څو د سختو اورښتونو له امله د سیلابونو او ځمکې ښویېدنې په اړه پوهاوی زیات شي. په ټلویزیون کې خپاره شوي تصویرونه سختې ورانۍ ښیي. عام خلک وایي د اوبو اندازه 2 متره ته رسېدلې او دوی یې نیستۍ ته کېنولې دي. دا یوازې اندونیزیا نه ده چې وضع سختو سیلابونو او ځمکې ښویېدنې خرابه کړې. په ختیځ تیمور کې چې د اندونیزیا او استرالیا ترمنځ پروت هیواد دی، 14 کسان مړه شوي دي. سلګونه کسان له خپلو سیمو وتلو ته اړ شوي او په موقتو کمپونو کې اړولې دي. چارواکي وایي زیانمنو سیمو ته غځېدلي سړکونه په خټو پوښلي دي او دې چارې د ژغورونکو ټیمونو د وررسېدو مخه ډپ کړې. وی راځي چې ښایي ختیځ تیمور کې هم د مړو او زیانمنو شمیر د اندونیزیا په څیر لوړ لاړ شي. په اندونیزیا کې چې له 10,000 لویو او وړو ټاپوګانو جوړ دی او میلیونونه کسان په لورو پرتو غرنیو سیمو کې پکې اوسي، او هم په نورو شاوخوا لرې نږدې ټاپو وزمه هیوادونو کې لکه ختیځ تیمور، د کال دا وخت موسمي اورښتونه تل د سیلابونو د راوتلو لامل کیږي. که څه هم دولتونه طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي ادعا کوي، خو لرو پرتو سیمو کې چې لاسرسی ورته اسانه نه وي، د دولت تر رسېدو مخکې خلک د سیلابونو او ځمکې ښویېدو په څیر له طبیعي پیښو ډیر زیانمنېږي.
ستاسو له پیغامونو
اکمل افغان یم. د خوشنا په خوش کې زیات برنمو شوي دي او زیات کورونه یې ړنګ کړي دي. د مسؤولو چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په دې بحث کې زیات کومکونه د خوش اوسېدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمو روان دي، په دې کې کوچیانو ته هغه کورونو والا ته زیات کورونه رسېدلي دي چې په کې د باران تېلو اغېز برابر مننه ضروري راځي.
لوګر ولایت د ادری ولسوالۍ نه د سرلاین کې موږ دغه مشکل لرو. د شل کاله کېږي د لوګر ولایت د ادری ولسوالۍ دغه لارې بندې دي، څلور طرفه لارې بندې دي. دولتي سړی نه شي کولای چې په لار باندې لاړ شي. د دولت چارواکو نه موږ دا غوښتنه ده چې حتمي او ضروري دي موږ یوه لار خلاصه کړي. موږ خپل مشکل او خپل ضروریات راپوي، نور نه کېږي. نور ټپ تنګې دي لارو نه. شل کاله کېږي موږ دلته بندې تکه ما بس کې څه پراته یو. مشکلات سره ډېر مخې وایي دي. موږ د ټول چارواکو ته ورسي. سلام
ارینا سبولا د ناری کومر ولایت څخه. ناری لیکوالۍ د مالیمې زړه څلور میاشتې تر اوسه او ما شنې نه دي راستي. اړوند مقامات ته خبر ورکول کېږي چې په دې اصله هم جدي اقدامات او موادان نه مني.
پرې له زابل ولایت له شاجي وزارت خبر کوم. کابل کندهار لوی لار ډېر خراب ده. جرونه دي مسلمان دي سر په تکلیف ده. خلک لار بند دي. ډېر غټ مشکلات دي. ټول چارواکو سره وختونه د سړک را جوړ کړي. څو وارې ټمنې وکړل نو سړک نن جوړ کړ. د اخرام ورسي مننه ازادي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. دا د خبرونه په وروستیو برخه کې تاسو د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو اوریدو ترابولم. لمړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانا او روزنا
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. آیا کله مو فکر کړی چې ولې یو شمیر ماشومان په خپل منځ کې نیت بدی کوي، یو په بل لورینه نه لري؟
مو ته چې یو بل ماشوم نږدې سوې زما مور نه وانه خلې، کوشش کوي چې مور د دې خپل وسیبل څخه ځینې وانه خلې. داسې شاید شي
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
که ماشوم صادق کاوه د پوکو چې بچي ګوره تم په موږ باندې مقابل ورور دی، خو تم په موږ ګران ده، خو تم را باندې ګران دی. صادق مې کوي موږ ته دواړو ته مهمه یې.
نن په امدیا کې خبرې کوو په پایل کې دیو کسانو خبرې اورو چې په ماشومانو کې د اسادت پکله غږیږي. بیا له روانشناس سره هم خبرې لرو ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو مشران وایي چې ماشومان د لمدې لخت په چیر دي. ارخ وایي چې کګوي کګیږي که د کورنۍ مشران ښه عادتونه ولري هماغه دوی ته ښکاري که چلند کې ستونزې وي نو دوی ارو مرور نسته کوي. نن د یو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې د مشرانو د بې پروایۍ له وجې حسود لویږي. په پیل کې د یوې مور او پلار خبرې اورو.
زما نوم وجمه ده، تخلص عیبت کوم، زه خپل 15 اولاد لرم. ډېره بخیلې نه کوي، کم کم بخیلې شاید ولري. دوی خپل په میانځ کې ډېر صمیمي دي، یو بل غواړي ډېر وسه یو شی چې مثلا رانی سمو د فلانی یا کم وساته یا یو سامان بازی واخلم. زما خوت یا ما خزم ورور یا ما په نظر زه شاید عدالت دي په ما باندې کې وکړم. مثلا هغه چې شی وغواړي دی په خواسته ورکوم، په ما باندې فرق نه، چون ټول زما اولادونه دي، په دغه ته ټول په واسطه نه ګور. شاید تربیه تاثیر وسی، شاید د مور پلا رویه تاثیر وسی چې بخیل کی، شاید فزیکی ضرر اتا ولري خو جه کې دا مشکلات.
زه پوهنیار سکندر زدرانیم، اتا کلکی چې په تخنیک استادیم. دا خو یو طبیعي اړخ لري چې دا پر لپسی ماشومان یو څه حسادت کوي، ځکه کوچنی ماشوم ډیری وخت نږدې مور او پلار ته، او بل عمل خپله د کورنۍ ګډ ژوند چاپېریال دی. که چیرې مور او پلار په خپلو منځو کې ښه وي، دا طبعا تاثیر لري په ماشومانو باندې. نو زه ډېر دا د تربیې او د مور او پلار چلند ته زه ډېر هغه ګوته نیسم چې هغه ډېر مستقیم تاثیر لري. او که چیرې موږ داسې یو چاپېریال رامنځته کړو چې په هغه کې عدالت وي او ټولو ته په یو نظر وکتل شي، او خپله مور او پلار د تعلیم او تربیه په اساساتو پوهوي، نو فکر نه کوم چې موضوع ډېره جدي شي. که مو زوی وي یا لور وي، دواړو ته ما مساوي حق ورکړی، او دا خپله یې دې باعث شوه چې دوی هیڅ وخت نه احساسوي. زه هغه امکانات چې خپل زوی ته په نظر کې نیسم، خپل لور ته هم په نظر کې نیسم، ځکه دغه ټولنه دواړو ته ضرورت لري، او زه د پلار په صفت یې دې مسؤول یم چې ټول امکانات په مساوي ډول ټولو ته ور برابر کړم.
روانشناسان په دې نظر دي چې په فطري ډول هم حسادت او نیت بدی له انسان سره مل وي، خو دا بیا په کورنۍ پورې هم اړه لري چې خپل بچی څه ډول وروزي چې نیت بدی نه وي یا هم کم وي. په دې باب مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ له استاد شرف الدین نظیمي سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ. په پیل کې خپله دغه حسادت راته تعریف کړئ چې دا څه رقم یو عمل دی.
حسادت یو احساس ده په ماشومانو کې پیدا کیږي، شروع کیږي، او نږدې د نړۍ 85% کې ماشومان دا تجربه کوي، او تر 3 کلنۍ، 4 کلنۍ، آن 5 کلنۍ پورې په خفیف ډول تر شدید ډول پورې وجود لري. او بیا چې انسان هر څومره لویږي، پخیږي، وده کوي، رشد کوي، کمال ته رسیږي، او په خپل وړتیا او باور پیدا کوي، حسادت له ځان لري کوي.
بله، دغه حسادت په ماشومانو کې څومره یو مضر عمل کېدلی سي؟
متاسفانه چې حسادت یو تر ټولو شدید، ناسالم، نامطلوبه حس ده، یا احساس ده، یا هیجان ده. دا کولی سي آن د مرګ تر بریده پورې مختلاړ شي. دا حسادتونه معمولا په خویندو وروڼو کې ډېر کېږي، یعنی په لومړیو کې چې ماشومان په لومړیو کې د خپل نورو خلکو سره ډېر رابط نه لري، یوازې خویندو وروڼو سره رابط لري، او په دې کې ډېره کټګوري، ډېره برخه د خویندو وروڼو سره. آن داسې پېښه شوې ده چې ورور راغلی، وړکې خورې مړه کړې ده، مثلا یو ورور راغلی، بل ورور یې سوځولی، یا لال کړی، یا ساک خطا کړی، یا لبامه ټېله کړی، یا یې زندۍ کړی، یا یې په تبر وهلی، یا په چاقو وهلی، یا په برق نیولی، یا بل کار.
بله، اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي چې په ماشومانو کې د حسادت هغه اندازه راکمه کړي؟
زه فکر کوم چې دا تر ټولو لویه او بده انګیزه، او تر ټولو لوی علت او دلیل د دې ستونزې کورنۍ دي. یعنی کورنۍ یو هغه تربیه، هغه روزنه، هغه احتیاط، هغه توجه چې باید کړی وای، متاسفانه نه ده کړی. هغه پام او توجه چې باید ترسره کړی وای، هغه نه ده ترسره کړی. د ماشومانو په منځ کې تبعیض کړی، یا عدالت نه ده کړی، یا که دوی عدالت هم کړی، تبعیض نه ده کړی، مساوات په نظر کې نیولی، ما ماشومان د سې احساس کړی دی چې ګڼې مور او پلار یې ډېره مینه نه ورسره کوي او دا د دې لامل سوي چې ماشومان حسد
په فطري ډول له انسان سره دغه اسادت ډېر زیات مالي او که بیا له چاپېریال نه زده کوي د کورنۍ د بې پروايي وجه د دې لامل کېږي چې هغه حسود سي.
فطرتا انسان حسود ده، فطرتا انسان تنگ نظر ده، فطرتا انسان بخیل ده، دا شای لمور ازان سر راوری دا حس. اما طولنا چاپیریال او محیط اغتا مسیر ورکی، اغتا رنگ ورکی، یا شکل ورکی، یا اجازه رکی دا ویمتی تعریفیه. یعنی کلیسی تاسو فطری دول دا راوری لزان سر او پر طولنا کم تاسو سر تبیز وستی، تاسو سر نادود وستی، په تاسو کې غړیږي پنځول کیږي او وده کوي.
کله چې یو ماشوم حسود وي بیا لویږي هماغه حسادت د سره مل وي په شخصیتي لحاظ څومره د شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي؟
هر څومره چې انسان له نامطلوبه ناسم او نادرسته کړنې یا وضعیت یا خصوصیت سره رالویږي یا پیدا کوي هغه مشکل از سمره تده لویی که اغا مشکلم همه عمره و سر لویی. مثلا اکتاسو یو کلن ماشوم په نظر که اونیسی او دایی پی یو کلنهی که حسود کیگی یا تنگ نظر کیگی. نو هر سمره تی ماشوم لویی که دو کلن کیگی حسادتی مرسر دو کلن کیگی. که ماشوم پینزه کلن کیگی حسادتی مرسر پینزه کلن کیگی. که ماشوم نلوی انسان جوری که شپیت کلن کیگی حسادتی مرسر شپیت کلن کیگی. یعنی همه عمره و سر سختیگی. او د دې په ګڼو کړنو اغیز کوي، د دې په ځین تاثیر کوي، د دې په عواطفو تاثیر کوي، د دې په اخلاقو تاثیر کوي، په شخصیت تاثیر کوي، په رواني تاثیر کوي او په ټولنیزو اړیکو او تا په جسم په بدن تاثیر.
اوس کورنۍ څه ډول خپل ماشوم روزي؟
زه فکر کوم چې کورنۍ په پورې اړه لري دا مسله ډېره زیاته. یعنی کورنۍ باید په دې برخه کې اول خپل ځان ماهر کړي، معلومات پیدا کړي، خپل حسادت وپیژني او بیا د حسادت پر کمولو کې په دې باندې پوښتنه راکړي. اما غواړم وایم چې هر څومره چې مساوات عدالت وي موږ کولی شو چې ماشومان حسادت راکم کړو او که احیانا ماشوم حسادت کوو دی پوه کړو چې بچی ګوره ته م په مونږ ګران دی، مقابل ورور دی خور ته م په مونږ ګران ده، خو ته م راباندې ګران دی، یعنی په موږ دواړه ګران یې، موږ دواړو سره مینه لرو، موږ دواړو سره اخلاص لرو، تاسو هغه مه کوئ حسادت مه کوئ، موږ ته دواړو ته مهمه یې. او که خویندې ورونو په منځ کې حسادت وي باید مې د پلان جديده مسله ترکی او زر تر زر حل کی او کمیس کوله چې حل کی، باید په دغه برخه کې له متخصص نه اروپونه کومک وغواړي او د ستونزې حل کی. په ټوله کې چې څومره عدالت وستی او مساوات وستی د مشکل حل کی.
د اسادت په کومولو مخبري وکړلې استاد دا بخي له منځ نه سوړای
که احيانا یو څوک ثابت چې اسادت لري یا دا هیڅ لري ډېر لري لمن جوړلې سپدې شرط په مسلکی مداخله صورت مو عمومي، یعنی راشتاس د سر کارو کی او بخي په ختم.
بله ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوند دی وسی.
شکر.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځ کی چی است اللهم مال او ملګری.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان یوه بلی ونیځ خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی درنو دوستانو، پروانه خبرونه کې د پانکریشن د فدراسیون رئیس په افغانستان کې د دغه ورزش په وضعیت باندې خبرې کوي. دغه شان بعد د هندبال د سیالیو په اړه یو مطلب واوري. د دې ترڅنګ د فټنس یا بدن جوړولو یو افغان روزونکې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه هم معلومات درکوي. او که وخت نو په کندهار کې د کمال خان بند د پرانستې په ویاړ د کرکټ د لوبې له تازه حالمو خبرو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د افغانستان د فوټبال سلر وشتن روزون کې له یوې روزنیزې دورې وروسته نن د درجه درجه سندونه ترلاسه کړل. د دغه فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي راډیو ته وویل چې روزنیزې دوره د کابل د فوټبال فدراسیون له لوري د ویونې لپاره په غازی لوبغالي کې په عملی او نظري ډول ترسره شوه. ښاغلی مشعوف وایي روزنیز کلاس د کابل د فوټبال فدراسیون د مشر حیات الله لوګروال لخوا پر مخ یوړل شو. افغان لوبغاړی فهیم انوري نن د روسیې د لامبوهنې په سیالیو کې دوه نوي ریکارډونه جوړ کړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو مسؤل بنفشه فیزین ازادي راډیو ته وویل چې افغان لامبوهونکی فهیم انوري چې د توکیو اولمپیک سیالیو ته هم غوره شوی وتوانېد چې د روسیې د لامبوهنې په سیالیو کې ښه وځلیږي. د روسیې د لامبوهنې سیالۍ به یوه اونۍ دوام وکړي او ټاکل شوی چې ښاغلی انوري د اپریل په نهمه بله لوبه ترسره کړي. او په ایران کې د شطرنج لوبې رسمن نن پیل شوې. د ورزشي ویبسایټونو د معلوماتو پر بنسټ د شطرنج سیالۍ چې تمه وه په 1999 لمریز کال کې ترسره شي د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې ځنډول شوې وې. د شطرنج سیالۍ نن په حضوري ډول د ایران د شطرنج په فدراسیون کې پیل شوې. سیالۍ د شطرنج د 14 لوبغاړو په ګډون په 1500 پړاوونو کې ترسره کیږي. سیالۍ به د وو ایرانی او دوه نړیوالو سازانو په حضور کې ترسره شي.
یو وار بیا هر کله درنو دوستانو په دې هله چې روغو سیو د خبرونه تر پایا را سره واوري. د افغانستان د پانکریشن فدراسیون وایي چې په روان لمریز کال کې د دغه ورزش د غوړې د لپاره پراخه پلانونه تر لاس لاندې لري. د دغه فدراسیون رئیس عجب نور سیار سرزما همکار مرکه کړي او په سر کې ترې د پانکریشن د وضعیت په اړه پوښتنه کړي.
خبریاست د فدراسیون نهایی رزبی کانکریشن دیالاسم پلاو دیزدون مرکز لوبی ترسره شو چه پده لوبی که یو سلو دوویش وردشکاران بدون کلی بو او دیزدون شمال کابل دی کابل دی خطی زون هم دایره شو چه پده که هم دی سلو ندیر لوبوالی گدون کلی بو.
دغه مسابقات هدف سو او مسابقات څه ډول ترسره شو؟
هدف د دې مسابقې دا و چې په منتخبې زون شمال او په منتخبې زون مرکز کې د کوم ورزشکاران د تکله ورزشکاران هغه انتخاب شي ورو پیژنو او د تیم ملي ته لاره پیدا شي. دغه مسابقې یو ورځ سیمینار و، یو ورځ مجلسګشي، دوه ورځ فلور، جامن 15 ورځې دربار ونی ول تر څو چې خلاص وو. او نور برنامه لخیر سره پاینده که لرو دا پنجشنبه ورځ که مونگ دی غرب کابل اغل لرو تیم منتخب مسابقه لرو.
دا تیم ملی دا پارا سوم را کسان ارتیا دی چه باید انتخاب شی او سو مسابقه او تاسو مخ که لره چه باید او سو وقت انتخاب های دا غزوانان؟
لخیر سره تیم ملی که دی اطل است یا شل بلایتون و نواردشکاران باید دنن کابل تراسی او دلتا لوبه برگزار شي. تقریبا د ټول ولایتونو نه د کابل جمع کابل نه باید په استایل انفرادی کې یو سلور نوی کسان انتخاب شي، په گروهی او تیمی که هم دونه کسان انتخاب شي چې جامن یو سلو یو سل دو یو کسان تا رسیگی چې دیاغه نه اقل نمره مقام تو گکی بیاغه دی خارجی مسابقه تلا را پیدا کهی. زوانان ماشاءالله دیر حلقه منده لری زکر چه ده دی ورزش رزمی ورزشونه یا رزمی لوبه مور دی ده پانکریشن ده دیر زوانان ورد حلقه منده لری دیر زوانان ورد حورت فورت ماشاءالله ده مونده نفوذ دیریگی او تو زوانان ورد ده ما ده پایانده چه تاس طول ورزش بکی. هر ورزش چی تاس ده سهد ده پار اول ورزش بکی، دوم دی زان دی دفاع دی پاروردش بکی، دریم دی ویوات دی افتخارات و دی لسراولان دی پاروردش بکی.
د افغانستان د پانکریشن د فدراسیون رئیس عجب نور سیارو. په کندهار کې د کمال خان بند پرانستی په ویاړ د کرکټ لوبه ترسره شوه چې د کمال خان بند جوړونکو لوبډلې دغه مسابقه وګټله. دغه سیالي د کمال خان بند جوړونکو او د کمال خان بند ساتونکو د لوبډلو ترمنځ وشوه. کمال خان بند د وری حمل پر څلورمه په نیمروز ولایت کې پرانستل شو چې په مناسبت یې په کابل او نورو ولایتونو کې د کرکټ مسابقې وشوې.
د کرکټ ملي لوبغاړي د زرګونو تماشاچانو لخوا بدرګه کیږي. د کمال خان بند د پرانیست په ویار د غشل اوریز لوبه د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د ملي او ځوانو لوبغاړو څخه د جوړ سوو دوو لوبډلو کمال خان بند جوړونکي او کمال خان بند ساتونکي ترمنځ تر سره سوه. په دغه لوبه کې د کمال خان بند ساتونکي لوبډلې په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سپځېدو د کمال خان بند جوړونکي لوبډلې ته هدف وټاکه چې په ولسو اورونو کې د کمال خان بند جوړونکي لوبډلې بریا خپل کړه.
د ویلز چې دغه لوبه د کمال خان د بند پرانیست په ورته سره کېږي. لدی وړاندې د افغانستان د کرکټ بول لوري دغه لړۍ په کابل کې پیل شو تر کونړ او کندوز ور رسیدل او نن تاسو د دې لوبه شایدان په کندهار کې است.
کندهار کې د ملي لوبغاړو ترمنځ د کرکټ د دغه شل اوریز لوبي نندارې ته په زرګونه کسان راغلي وو.
نن د خپل اتلان د افغان اتلانو لوبي ګورو او بیا په شایسته کندهار کې دوه ښکله هوا او دوه ډیر خلک ماشاءالله بس الله دې افغانستان کې امن راولي او الله دې سوله راولي د دې سره دې بس د دې لوبي سره دې الله نور نیکمرغي راولي.
د کمال خان بند د پرانستنې په ویاړ د ملي لوبغاړو دغه ډول درې نور لوبي تر دې مخکې په کابل، کونړ او کندوز ولایتونو کې هم ترسره شوي وي.
آیا د هند بال د سیالیو پاړه په هیګي څنګه کیږي تخنیکونه چدي او سومره لوبغال لري په دغه لاند مطلب
د فوټبال رواج او ګرنښت ورسته چې ډیرې ځله د نارینه ول خوا تر سره کیږي. نیلسون د ډنمارک د بدني روزنې یو تنخون کې چې غوښتل د نجونو لپاره هم یو لزو ګډکه لوبه پیدا شي په 1398 عیسوي کال چې له 1200 لمریز کال سره سمون خوري د هندبال لوبه رامنځته کړه. د دې لپاره چې په دې لوبه کې توپ د لاس په واسطه وهل کېږي نه پخه نوم یې ځکه پرې هندبال ایښی دی. وروسته نارینه متوجه شول چې د هنبال لوبه هغوی ته هم په زړه پورې ده نو یې هغه ته مخه کړه. د آی ایچ ایف هنبال نړیوال فدراسیون په 1928 عیسوي کال رامنځته شو او په 1946 عیسوي کال هنبال په اولمپیایي لوبو کې شامل شو. د هنبال په یو څلور زولي میدان کې چې 40 متره اوږدوالی او 40 متره بال لري ترسره کیږي. د میدان د اوږدوالي په 200 کې ګولونه وي. ګول 3 متره اوږدوالی او 2 متره لوړوالی لري. د ګول پای او سرندازونه باید د لرګي وي او په دوو رنگونو یعنی تور او سپین باندې رنگ شوی وي او لکه د فوټبال لوبه غونډه په هندبال کې هم د ګول کیپر میدان وي چې د ګول پر وړاندې د شپږ مترو په اوږدوالي او 3 مترو بر خطاندازي کیږي او د هغه پر وړاندې یو نیمه دایره د شپږ مترو په شاو رسميږي. په هندبال کې د پینالټي واټن 2 متره وي. د هنبال میدان لمایزه څخه دی وی موازی لیکې په واسطه د ګول پلیکو په دوو مساوي برخو وبشل کیږي. د ټګر په څلورو وړو څنډو کې لکه د فوټبال لوبي غوندې د کارنر قوسونه رسميږي. د خځو لپاره د لوبي وخت 50 دقیقې یعنی 2:25 دقیقې میدانونه او د نارینه لپاره 60 دقیقې یعنی 2:10 دقیقې میدانونه وي. د لومړي میدان لپاره تر رسیدو وروسته لس دقیقې تفری ورکول کیږي. لوبه له بچو اچولو او د توپ او میدان لټاکلو وروسته د ریفری په شپلاق پیلېږي. د لوبه د پیل کېدو په وخت کې د دوو ټیمونو غړي د میدان په نیمایي کې وي او اجازه نه ورکوي چې د میدان مرکزی لیکې ته له 3 مترو کم واټن ولري. لوبغاړي په هغه وخت کې چې توپ یې په لاس کې وي او له 3 ګامونو ډیر د حرکت حق نه لري. ګول کیپر کولای شي توپ په لاس یا په پښه ووهي. توپ هغه وخت ګول ګڼل کیږي چې ټول توپ د کولیدو او یا هم په فضا کې د ګول لیکې تیر شي او په ګول کې دننه شي.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري او سم د ژوند سره سم د فټنس یا بدن جوړولو یو افغان روزون کې د خپل شخصي او لوبي ژوند پاړه معلومات درکوي.
زه محمد مصطفی امیریم د کابل ولایت د پغمان دی ولسوالۍ اوسیدونکی. معلومه شوم توپ څخه ورزش سره مینا او علاقه مندي درلوده چې لومړی می د غېګو نیونی ورزش پیل کړ او پسې د آزاد مبارزو ورزش می شروع کړ او فعلاً د فټنس په برخه کې سپیشل ترینر یم چې خوشبختانه په نوموړو ورزشي رشتو کې می ځینې لاسته راوړنې تصدیقنامې او مډالونه هم لزان سره لرم او فعلاً د فټنس په برخه کې ځینې شاګردان هم لرم چې ځینې سره یې په آزاد فضا کې فټنس تمرین کوم او ځینې سره یې په کلب کې.
فعلاً دی راشد خان دی کرکټ په اکاډمۍ کې د فټنس ترینر یم. او بل مونږ ورزشکاران ځینې ستونزې او مشکلاتونه هم لرو، که چېرته هغه ستونزې زموږ حل شي انشاء الله چې په ډیر کم وخت کې به زیاتې لاسته راوړنې د خپل ګران هیواد افغانستان په نوم ثبت کړو. چې یوازینی ستونزې زموږ د ورزشکارانو اقتصادي ستونزې دي، او بل مناسبه ځای هم نه لرو چې په آزاده فضا کې ورزش وکړو. مونږ ورزشکاران باید د دولت له طرفه حمایه شو.
په همدې سره زموږ د دیونۍ د لوبو میدان ورزشي خپرونه پای ته رسیږي. درنو دوستانو، تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.